آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو ویدیم که السلام علیکم زنم شب آشنایم ننده دوشن بیورد اصد دمیش اتلا سماده اگست لاتمه سر برابره ده دا وقت پا واشنگتن که ده سهر لسنیمه او پا افغانستان که ده ماخام اوو بچیدی دا ازاده رادیو ده خبرونه پا پای که امریکا غا گاشنا رادیو خپل ماخامنه خبرونه پایلی پا روانه خبرونه که ده خبرونه سر تیکی بشپر خبرونه سیمائیز او نریوال رپورتو ناوری لمړې پامو کې د مهمو خبرونو لنډیسه
افغان مقامات وایي چې د افغانستان لپاره د داعش د ډلې مشر حافظ سعید وژل شوی دی د پاکستان په کوټه ښار کې د 14 په نتیجه کې د وژل شو شمیر اویاونه اوریدلی او د برازیل د اولمپیک په سیالیو کې د امریکا د مډالونو شمیر د نورو ټولو ټیمونو زیات دی
قدر من اوریدم که دا پورا خبرونه لعوری دورسته دا رپورتونه هم در تخبره و دا افغانستان دفاع وزارت وی چه دا لخکرگاه گرش لاره دا خلکو دا تگره تگ لپاره پرانستل شوه پولیس او دکتران وی دا پاکستان بلوچستان یاله دا کوټه په خار کې په ملکی روختون که دا بم دا چودن لعماله لکتر لگه دریش پیتا کسان وجل شوی دا سوریه په حلب خار کې جگره یو زل بیا زور خسته دا کندهار حکومتي مقامات وایي چې د پاکستاني کلدارو په ځای د افغاني د رایجېدو په کمپاین کې د افغانستان بانک ته هر ورځ نږدې 1,000,000 افغانۍ ګټه رسیږي او په همدې اړوند د افغانستان د مرکزی بانک له مرستیال سره هم مرکه لرو چې د کلدارو د راکړې ورکړې بندېدلو د افغانیو ارزښت څومره لوړ کړی دی مرکه او رپورټونه وروسته اوري اوس پورا خبرونه درته متی الله عابد وی
افغان حکومت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د قهر سیلاب په نوم د داعش په ضد روانو عملیاتو کې د افغانستان لپاره د داعش د ډلې مشر حافظ سعید وژل شوی دی د خبرې په اړه حدیث کې د 201 سیلاب قلودو قومندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری په چین اوسول کې خبرې نن ته داسې وویل
چې ما تر اوسه ویلي نه وو مګر اوس یې الله نه درته وایم چې حافظ سعید خان د یو مشرانو نه یو ساد اماراتي او د دوی سره درویش نور سرګروپان د دوی چې اکثریت یې ورګزي دي تلف شوي زی مکمل شهرت یې م درکوي
نوموړی وایي چې عملیاتې اوس په چین هسکمینې کوټ او د نازیان ولسوالیو کې په بریالیتوب سره دوام لري بلخوا د افغانستان د کورنچر وزارت وایي د کابل پولیس د امریکایي پوهنتون د هغو دو بهرنیو استادانو د موندلو لپاره پلټنې پیل کړې چې تېره شپه د کابل ښار په لویدیځ کې د ناپېژندل شوو وسلوالو لخوا تښتول شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش امریکا غږ ته وویل د امریکایي پوهنتون دو بهرنیو استادان تېره شپه اتو بجو په خوشه د کابل ښار د شپږمې حوزې په دارالامان سیمه کې د ناپېژندل شوو وسلوالو لخوا وتښتول شو خو دانش ویل د کابل پولیس دغه بهرنیو سازانو د بندر لپاره پلټنې پیل کړې دي پولیس او ډاکټران وایي نن د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټه په ښار کې په ملکی روغتون کې د بم د چاودنې له امله لږ تر لږه 70 تنه وژل شوي دي او قریب 100 ټپیان شوي دي پولیس وایي د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټه په ښار کې د نړۍ چاودنې اکثر قربانیان مدافع وکیلانو نور تفصیل په دې راپور کې
عیني شاهدان وایي د بم چاودنې صحنه ډیره وحشتناکه او دردونکې وه مړی هرې خواته پراته وو او زخمیانو د مرستې لپاره فریاد کاوه تابوتونه یوې خوا او بلې خواته په مړو پسې ګرځول کېدل د ښځو ژړا هم ځای ځای اورېدل کېدله تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دې خونړۍ پیښې د سرته رسولو ادعا نه ده کړې د پولیسو یو منصبدار ظهور احمد افریدی وایي دا ستره چاودنه وروسته له هغه نه وشوله چې د یو مشهور وکیل بلال انور کاسی مړی چې په همدې ورځ د وخته په ټوپک وشتل شوی و روغتون ته راوړل شو تقریبا 100 تنه مدافع وکیلان خبریالان او نور خلک په روغتون کې راټول شوي و چې د مقتول له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي د پولیسو یو چارواکی ظهور احمد افریدی وایي برید کوونکی د بلال کاسی د مړی راوړلو نه وروسته سم د لاسه برید وکړ. داسې ښکاري چې دا دواړه پیښې له یو بل سره تړاو لري او دا به ځانمرګی برید وي.
د دې پیښې په اړه به وروسته په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارک کوالمیا خیل نه تازه جزئیات واخلو. د سوریې د شمالي ښار حلب د نیول دپاره جګړې په داسې حال کې یو بیا زور اخیستی چې د حکومت مخالف یاغي ډلو د دې ستراتیژیکې سیمې د نیولو لپاره نور جنګلي هم استولي دي او حکومتي ځواکونه هوایي بریدونو ته زور ورکوي. د حلب د نیولو لپاره جګړې وروسته له هغې زور واخیست چې یاغیانو د حلب د ښار درې اونیزه محاصره ماته کړه. په سلګونو زره کسان تېر ورځ د ترکیې د استنبول ښار د اوبو په غاړه په یو لوی چوک کې په یو لاریون کې چې د هغې تېرې میاشتې ناکامې کودتا وروسته دولت په پلوۍ تر ټولو ستر لاریون بلل کېږي ګډون کړی. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم لاریون کوونکو ته په وینا کې وویل چې په امریکا کې میژ مذهبي مشر چې د ترکیې حکومت هغه د دې کودتا اصلي طرح بل دی د هیواد چارواکو ته وسپارل کېږي او سره به د هغه د اعمالو په خاطر حساب کېږي. د جاپان پاچا کی هیتو په یو تازه ویډیو پیغام کې وطنوال ته وینا کړې ده او ویلي دي چې د اندېښمن دی چې خپل عمر ته په کتو سره به خپلې دندې په ښه توګه ترسره نه کړي. دوه اتیا کلن پاچا راتلونکي په اړه خپل پلان تشریح نه کړ. د ازادي راډیو خبریال د آذربایجاني څانګې خبریال خدیجه اسماعیلوف سزا ځنډول شوې ده. نن په باکو کې د جدي جرایمو یو محکمې حکم وکړ چې د خدیجې د درې نیمو کلونو ځنډیدل سزا په دوه کالو او درې میاشتو محکمه کړي. او وروستۍ خبر دا ده چې نن د برازیل په پایتخت ریو دی جنیرو کې د اوړي د المپیک د سیالیو څلورم ورځ ده. تر دې دمه شو سیالیو کې د امریکا لوبغاړي مډالونو په ګټلو کې د نورو هیوادونو نه مخکې دي او په لومړي مقام ولاړ دي. امریکا تر اوسه 12 مډالونه ګټلي دي چې درې پکې د سرو زرو، 15 د سپینو او څلور د برونز مډالونه دي. دویم مقام د چین د لوبغاړو په لاس دی چې اته مډالونه ګټلي دي چې دې کې هم د سرو زرو درې، د سپینو دوه او د برونز درې مډالونه شامل دي. او وروستی مقام د آسټرالیا د لوبغاړو په برخه ده چې شپږ مډالونه ګټلي دي چې د سرو زرو پکې درې او د برونزو هم درې مډالونه شامل دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کندهار لخرګا په لاره د ګرشک په سیمه کې د طالبانو لخوا ایښودل شوي ماینونه یې شن کړي او اوس دا لاره د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستې ده. زموږ همکار اکرام شینواری په حقله رپورت راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د اوپراسیون رئیس جنرال محمد حبیب حصاري نن د دوشنبه په ورځ د وزارت وایان جنرال دولت وزیری سره یو ګډ خبری کانفرنس په وینا کې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په باب په ځانګړي ډول د هلمند وضعیت په باب خبریالانو ته معلومات ورکړه. ویل چې په هلمند کې جګړه دومره هم زوروره نه ده لکه چې په اړه تبلیغات کوي.
پورا خودم هم شنیدم چې مسیر ګرشک په لشکرګاه مزدود است.
جنرال حصاري ویل ما په خپل هم واورېدل چې د ګرشک لشکرګاه ترمنځ لاره بنده ده. په هماغه ورځ چې دا خبر خپور شو زموږ کتاب په همدې لار پرته د کوم ځنډ څخه تیر شول. د افغانستان د دفاع وزارت د اوپراسیون رئیس ویل قسم د درې ورځو د دغې لارې د بندېدو خبرونه ورکول کېږي خو د افغان حکومت وسله والو مخالفانو یوازې د یکشنبې په ورځ په دغه لار مینونه خښ کړي وو چې په هماغه ورځ خښ شوي مینونه شنډ او لاره د لږ ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوه.
عملیات ما از دو استقامت از ګرشک په استقامت
جنرال حصاري ویل زمونږ عملیات د ګرش څخه د لارې د پاکول لپاره د دواړو خواو څخه پیل شو او د ورځې تر ماښامه سړک پرانستل شو او پیلن په دقیقه توګه تاسو ته وایم چې لاره پرانستې ده. د دفاع وزارت دغه چارواکي ویل چې د خپل وسلوالو مخالفانو سره په روانه جګړه کې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی. جنرال حصاري دا ومنله چې طالبانو د هلمند په روسي جګړو کې د نادري د ولسوالۍ د انزر د ساسیمه د افغان ځواکونو نیولې وه خو هغه ویل چې تېره شپه افغان ځواکونو دا سیمه بېرته د خپل وسلوالو مخالفانو نه نیولې ده. ویل چې د لشکرګاه او نادلي ترمنځ سړک پرانستی دی او افغان ځواکونه په نادلي ولسوالۍ کې هم ډیره دي. د افغان پوځ دغه چارواکي د هلمند روانه جګړه یو پرسیشي جګړه وبلله. ویل چې له اومې شراهیسي افغان ځواکونه په دغه جګړه کې بوختي. جنرال محمد حبیب حصاري د هلمند په روانو جګړو کې افغان ځواکونه او خپل وسلوالو مخالفانو ته د سر د زیان رسېدو په ویل چې افغان ځواکونه تلفات لري خو د وسلوالو مخالفانو په اندازه نه دي. د دفاع وزارت دغه چارواکي دا وکړه چې په تیرې وونه کې د هلمند په جګړه کې 1500 وسلوالو مخالفان وژل شوي، یو سلاته تېتنه ټپل شوي او د سرویس نیول شوي دي. جنرال حصاري د هلمند په جګړه کې طالبانو د سې کتیپونو دغه ډلې د زنګو ځواک ځواکونو د رول په بابام خبرې وکړې او ویل چې طالبان ټول ژمه د دغه کتی په جوړولو تیر کړی دی.
قطعات مجازه که از طالبان هم میگیرن، طالبا به نام قطعات
جنرال حسنی ویل د سری کتی په نوم طالبان یو څه جوړ کړی دي. دا ټول هسي په ژمي کې لرلي. هماغه عملیاتي کتی دا چې په هر اسکامه چې قطعات راوړي یو بریک کوي که نتیجې ورکړه ښه او که یې څه ترلاسه نه کړل بېرته شاته ځي. طالبان د افغانستان د دفاع وزارت دغه چارواکي څرګندون ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو د مخه د دغې ډلې یو وین زبی الله مجید د هلمند د نادلي د ولسوالۍ او د لشکرګاه د ښار څلورمې حوزې سره جوخ د باباجي د سیمې په باب رسنیو ته یو ویډیو استولی چې د دغې سیمو په ډېرو برخو کې طالبان حضور خي. طالبانو د ګرش لشکرګاه د لارې د بېرته پرانیستلو په بابام څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې د لغمان په ولایت کې د افغان ځواکونو سره د دوهمې ورځې لپاره د جګړو خبر ورکړی دی. طالبانو ویلي چې د لغمان د ولایت د مرکز اکین آباد په سیمه باندې د افغان ځواکونو یو برید نن بېرته په شا وهلی دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، نن د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې په ملکی روغتون کې د بم د چاودنې له امله لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د همدې پیښې نور جزئیات په کوټه کې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل نه اخلو. بارکوال میاخیل صاحب، ستړی مشئ، مهرباني وکړئ تازه جزئیات د پیښې څه دي؟
مننه. دغه چاودنه چې نن تر غرمې مخکې ته یو اورېدونکو ته باید ووایو چې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې یو مشر انور بلال کاسی ناڅرګندو کسانو د ښار په منوجان سړک باندې نامعلومو کسانو په ډزو وژلی و چې د هغه جسد یې د کوټې دولتي روغتون ته راوړ او هلته د کوټې په لسګونو مدافع وکیلان د هغه د جسد لیدو ته راغلي وو. کله چې د ده مړی را ایستل کېده په همدغه وخت کې یوه زوروره چاودنه وشوه چې په دغه چاودنه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله. نو تر اوسه پورې چې کومې شمېرې دي د کوټې د دولتي روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن میاخیل رتنوی ته وویل چې په دې چاودنه کې تر اوسه پورې 10 تنه وژل شوي دي او 112 تنه پکې ټپیان شوي دي. په وژل شویو کسانو کې هم اکثره د مدافع وکیلانو مشران دي او شاوخوا 50 تنه په دغو کې وکیلان وژل شوي دي او پولیس سرتیر هم پکې وژل شوي دي او ځینې عام خلک دي.
بله میاخیل صاحب، هدف د عملی یا د برید څه و؟ آیا همدا مدافع وکیلان په نښه و که څنګه؟
چارواکي همدا وایي چې د دې چاودنې هدف همدغه مدافع وکیلان و او دوی وایي چې دا یو دانوژونکی برید و ځکه چې اکثریت پکې مدافع وکیلان وژل شوي دي او کله چې دوی له روغتون راوتلي دي په همدغه وخت کې چې دوی چیرې راغونډ شوي وو پر دوی باندې دا چاودنه شوې وه. نو ویل کېږي چې هدف یې دوی وو، خو تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
او ځایي چارواکي، تاسو چون هلته مطبوعات هم څارئ او له نږدې نه د خلکو سره خبرې کوئ، ځایي چارواکو سره هم غږېږئ، میاخیل صاحب څه ویل کېږي چې د بلال احمد کاسی د دغه وژنه نن بیا ورپسې بله چاودنه دا دواړه سره تړاو لري یا همدغسې یو پلان شوې خبره وه که څنګه؟
ضرور دا خو سره تړلې خو وي، خو کله چې ما دلته له ځینو مدافع وکیلانو پوښتنه وکړه چې آیا انور بلال کاسی ته د چا لخوا مختارونه یا ګواښونه نه وو شوي، خو هغوی وویل چې دا ډېر داسې سړی وو چې خپله دغه مسلک کاوه، په دې کې هم له هېچا سره نه دښمني وه او نه دته کوم اختارونه ورکړل شوي وو. خو دا پېښه یې د پېښې دواړه تړاو سره لري، ځکه چې څنګه دی ووژل شو او د ده جسد دلته راوړل ښکاره خبرو وسلوال پوهېدل چې دلته به اوس مدافع وکیلان د ده جسد لیدو ته راځي، نو هغوی په لسګونه دلته راټول شوي وو په همدې وخت کې چاودنه وشوه. نو فکر نه کوم چې دغه پېښې دې له یو بله سره جلا وي، نو دا په خپل منځ کې ضرور یو تړاو سره لري.
بیا هم پښتنه خلکو ته راځي کوم میاخیل صاحب، تاسو بیا هم د خلکو سره هلته تماس کې استئ، تر اوسه مسؤلیت چا نه دی منلی، ولې ملامتي په چا چول کېږي؟ څه ویل کېږي؟ خلک څه وایي؟
په کوټه یا په بلوچستان کې چې پخوا کومې پېښې شوي دي، دغسې پېښه ډېره کمه شوې ده، ځکه په حکومتي چارواکو یا په حکومتي تاسیساتو چې کله پخوا دانوژونکي بریدونه شوي دي یا وسلوالې حملې شوي دي، کله کله بلوڅ وسلوال مسؤلیت پر غاړه اخلي او کله هم وسلوال طالبان پر غاړه اخلي. خو دغه چاودنې په اړه نشي ویل کېدای چې دا به د چا لخوا ترسره شوي وي او نه یم چې هواکې تر اوسه پورې تور په چا پورې کړی دی.
بله مننه میاخیل صاحب چې تازه جزئیات هم د امریکا غږ آشنا راډیو سره شریک کړل. باید اوریدونکو ته ووایو چې راتلونکي کې به بیا هم میاخیل صاحب سره په اړیکه کې اوسو. تازه جزئیات به د پیښې دا چې ملامتي څوک مني ټول مسایل به ورسره وڅېړو. کورم ودان میاخیل صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سوری په حلب ښار کې جګړه یو ځل بیا زور اخیسته. د جګړې وروسته له هغه شدت ومن چې مخالف جنگیالیو د حکومتي ځواکونو نه د حلب ښار د ختیځ برخه د محاصرې د ماتولو ادعا وکړه. خو حکومت هڅه کوي چې د سیمو کنټرول بیرته ترلاسه کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې وایي چې د سیمو د نیولو رانیولو په جګړه کې تر اوسه پورې څه د پاسه سل ملکي وګړي وژل شوي دي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده او ادعا کیږي چې د خلک د سوریې د حلب ښار په ختیځو سیمو کې د حکومت د محاصرې ماتېدل لمانځي. د حکومت مخالف جنگیالي د شاوخوا 300,000 ایثار پاتې شوو خلکو سره د مرستې لار د پرانیستلو په موخه د شنبه په ورځ د حکومتي ځواکونو تر ولکې لاندې پر سیمو برلاسي شول.
مون ملکی وګړي ماشومان خځه او ځوانان ومندل چې حکومت ورڅخه د انساني سپر په توګه کار اخیستلو. حکومتي ځواکونو دغه خلکو ته زموږ د لاسرسي مخنیوي کولو خدای خدای شکر دی چې یو ملکی وګړی هم خوګ نه شو. موږ تیر شپه د لارې امنیت ونیول او هڅه کوو چې خځه او ماشومان له دې سیمې څخه وباسو.
خو د سوریې لپاره د بشري حقوقو د څار ډلې وایي چې له هغه وروسته چې د حکومت مخالفو جنگلیو نه ورځ وړاندې جګړه پیل کړي لک تر لګه 113 ملکی وګړي وژل شوې دي. دا په حلب په لویزه برخه کې هم جګړه روانه ده او حکومت ځواکونه هڅه کوي چې پر خپل ولکې لاندې سیمو ته د اکمالاتو لار خلاصه پرېږدي. حلب د سوریې دوهم لوی ښار دی او کارپوهان وایي چې د دې هیواد د سولې په خبرو کې دا ښار یو مهم رول لوبولای شي.
من يتحكم بحلب
د حلب د کنټرول تر لاسه کولو د مش سره د یو ارتباط پیدا کولو او د ادلیب الحسکا او الرقه ښارونو ته د دروازې د خلاصولو معنا لري. که څوک غواړي چې پوځي او سیاسي پرمختګ وکړي نو باید حلب خپل کنټرول کې ولري.
ویل کیږي چې د سوریې په 15 کلنه جګړه کې شاوخوا 400,000 خلک وژل شوي او په میلیونونه کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. سید عزیز رحمان دی امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15.
په کندهار کې حکومتي مقامات وایي د پاکستاني کلدار په ځای د افغانیو د رایچېدو په کمپاین کې د افغانستان بانک ته هر ورځ نږدې 1,000,000 افغانۍ ګټه رسیږي. خو پانګوال بیا وایي چې د هر ورځ نرخ دوی ځان زیانمن کړي او له مرکزي بانک نه غواړي چې هر اونۍ د کلدارو لپاره نرخ وټاکي. د موضوع تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې اورو.
له تیری وی اونۍ راهیسې د کندهار په مارکیټو کې په کلدارو راکړه ورکړه بنده شوې ده. دغه چاره لومړی لسپین بولدک تجارتي ښارګوټي څخه راپیل شو چې مخکې به د ټیکسي له کرایې څخه نیولې بیا تر لویو تجارتي معاملاتو پورې ټوله راکړه ورکړه په کلدارو باندې ترسره کېدل. دلته د کندهار د سوداګرۍ خونو په ریاست کې پانګوال سر راټول سوي او د کلدارو د ارزښت راټیټېدو په واجه د رامنځته سو مالي توانو په اړه بحث کوي. سره لدی چې د افغانیو په وړاندې د کلدارو د ارزښت د بایلو په واجه افغان پانګوالو ته مالی توانونه رسیدلي، خو تجاران وایي چې خپل شخصي زیان لدی کبل زغمی چې افغانی په مارکیټ کې په بشپړه توګهری واچسي. د کندهار د سوداګری خونو رئیس اجی نصر الله ظهیر امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې ولایتي اداره دي د کلدارو لپاره هر اونۍ نرخ وټاکي.
زموږ وطن غریب وطن دی، اکثره خلک مو کور کې کلدار لري، سوداوی مون په کلدار لري. نو د دې لپاره زما خواهش د حکومت څخه دا دی او د افغانستان بانک سمیدادی په شمول د ریاستي او تاک تجارت او یو ریاستي اقتصاد صرافي مقام چې په هر اوته کې دی کالدار ته یو نرخ وټه نو بیا در بلی شنبی پری بمدا نرخ باندې چلیږي.
د شار دکاندارانو وایي چې دوی مخکې خپل ټول کاروبار ته په کالدارو نرخ شاکلی وو، خو اوس په افغانیو د بی په ټاکلو کې ستونزې لري. دوی هم غوښتنه لري چې د دې ستونزې د حل لپاره دي د ښاروالۍ، افغانستان بانک او اقتصاد ادارې پاملرنه زیاته کړي.
چې دلته د دواړو دکانداري د په جېبې سر نه سره پاتېږي، په کالدارو مې رانیولې دي چې په افغانۍ په څو ورځې هېڅ مو حساب نه سره معلومېږي. ګایې وټه یو رقمې، ګایې په اتلس، ګایې په شپاړس. اوس مې یو څوک راځي دا شی ورکوم، دی ما ته وایي دا وټه ده په اتلس ده. زه دغه حساب ورته وکړم، هغه بېرته بیا دا حساب په ډېر مشکل مشخص دی.
د مخ راځې بس ګره کالدار ولې افغانۍ نه ولې بالکل نه وزا سلور مزه ورځ ګیر بس ګرځي افغانۍ یو کالدار هم نس بس ګرځي افغان اران قربان افغانۍ باندې
اشاره سم بدل کول سوالي کې ورور د افغانۍ له کالدار څخه پخ نه کیږي شه بل څه موږ یو 50 په شهر اني سو په 50 کالدار به در مخ راکوي وس په 50 افغانۍ راکې.
د سپین بولدک د تجارتي مرکز پنګوال وایي چې په چمن کې د پاکستانیو کلدارو درنیول په معاملې کې هر ورځ به پاکستانیو بانکونو تر 800 زره کلدارو پوري یوازې له دوی څخه ګټه ترلاسه کول. د کندهار امنیه قومندان او د جنوبي ولایتونو اپراتیوي رئیس جنرال عبدالرزاق چې د پاکستانیو کلدارو په وړاندې د دې ګام د اخیستلو ابتکار کړی وایي چې په پاکستانیو کلدارو راکړه ورکړه نور جرم دی.
مجاهدین د پروسه په سپین بلدک ولسوالۍ کې تجربه کړه. اولته مې عملي کړه په دې چې هغه یو تجارتي سنټر و او د هغه څه د میاشتې یو نیم لک ډالر د چمن بانک ټیکس خالي زموږ پر پیسو اخته، زموږ د تجارت زموږ د بلدک پیسې کلیالته، بل مخ خلک د یو سرنګومه بازار سره مخامخ و. د خپل ملک پیسې نه ورسره، د بل د ملک پیسې هم په کور هم په بازار هم په هر شي کې استعمالېدې.
پاکستانی کلدار تر ډیره پوری په هغه ولایتونو کې مرواج ده چې د ډیورنډ له کرښې سره نږدې پراته ولایتونه دي، خو هغه ولایتونه بیا شي له ایران سره پر پوله پراته دي، پکې کاروبار په ایرانی تومن کیږي. له تیرو څلورو کالو راهیسې د افغانستان بانک پرله پسې هڅه وکړه چې په مارکیټ کې افغانۍ په بشپړ توګه رایج کړي، خو عمومي باور دا دی چې بانک نه هم د کلداري او نه هم د تومان مخه ونیول. خو د کندهار د نظامي مقاماتو په مټ راپیل شوې دي نوې هڅې دا ستونزمنه چاره ممکن کړه. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او په همدې اړه بل مرکام لرو. په دې وروستیو کې یو شمیر افغانانو د جنوب ختیځو ولایتونو په بازارونو کې په کلدارو د راکړې ورکړې د مخنیوي او پر ځای د افغانۍ کارولو لپاره کمپاین او هلې ځلې پیل کړې، او تر ډیره اوس خلک په دې ولایتونو کې افغانۍ کاروي. دا چې روان کمپاین د افغانۍ په ارزښت څه اثر کړی او کنه، ما د افغانستان بانک د مرستیال خان افضل هډوال سره مرکه کړې چې ساس پامې اوریدو تر کړو. د کلدارو نه کارول د افغانۍ په ارزښت باندې څه تاثیر کړی؟
روسنی تحولاتو او د خلکو د فکر تغییر افغانۍ باندې مثبت تاثیر کړی دی، او مثبت تاثیر یې د دې لحاظ دی چې تاسو ول د افغانۍ تقریبا 9 شپېتو ته رسیدلې وه، نن 9.15 په داسې کې تبادله کېدی. دا تحول که مثبت دی، د افغانۍ په ګټه دی، که زموږ په ګټه دی، موږ په ښه د غنی سو په دې معنی باندې چې خپل خلکو دې ته رجوع وکړه. که چېرته جبري وی، که چېرته په زور وی، بیا هغه که منفي تاثیرات هم لري، ځکه هغه موقت کېدلی شي. اما دا چې په خپل شوی دی، په خپل خوښ خلکو کړی دی، دا ډېر ښه اقدام دی د افغانۍ د باور دپاره، د اعتماد دپاره، او د په مجموع کې د افغانستان د اقتصاد دپاره بهترینه لاره ده چې موږ ته ګټې نهایت زیاتې.
اډوال څه ولې همدغه ارزښتونه د پکتو چې کوم تاسو په خپلو خبرو کې ویلې، خپل افغانستان بانک ولې جدي اقدام ونکړ په دې برخه کې چې د بهرنیو اسعارو لکه کلدارې یا تومان کارول بند کړي؟
ګور دې لپاره مختلف میکانیزمونه دي چې مونږ هغه په لار چولې دي، اما که دا میکانیزم په لار واچو چې په زورم کړه ما ویل هغه به منفي اغیز لري، په زور تبدیلول په زور رایجول هغه منفي اغیز لري. خا دا ده چې په ټولنه کې خپل اعتماد پیدا کی، باور پیدا کی، او دا باور او اعتماد د دې په چې کله پیسې ثابت ووسی، چالش کې زیات ووسی، کنټرول ووسی، او په مملکت کې اقتصادي رشد ووسی، مختلف نور دلایل دی. په هغه وخت کې بیا پیسې چالش تم زیات پیدا کی، خلک په تقاضا په بازار کې زیات ووسی، دا موږ خپل چې په تدریجي شکل ووسی، په خلکو په قبولیت باندې ووسی. او اما مقایسه شکل باندې تاسو ګورئ د 2003 پلو چې په هغه وخت کې په ټول افغانستان کې 50 میلیارد نام کم، 50 میلیارد افغانۍ په چالش کې، نن چې ما تاسو سره خبرې کوم 215 میلیارد افغانۍ په چالش کې. نو دا تاسو احصایه درته چې تقاضا زیاته شوی په نسبت نورو کورونو، باور زیات شوی، اعتماد زیات شوی، ولیدې کوم شاکم نشته چې څومره چې ضرورت دی چې مونږه د غیر افغانی بازار څخه یا په انګلیسي اصطلاح باندې د ډالرایز اکانومي اقتصاد څخه اوزو، هغه ته له اوسه وخته مونږ باید اوسو تر اوسه ډالر او نورې پیسې چې هغه کلدار د سرحدي ولایتونو کې دا په بازارونو کې په چالش کې دي راکړه ورکړه په دې څخه باید مونږ اوزو.
د افغانیو همدغه ارزښت چې دا اوس دی په وارداتي توکو او په مجموع کې د افغانستان اقتصاد او سوداګرو ته څه ګټه ورسوي؟
ګټه خو ډیره زیات وي، یو دغه ګټه ده چې جنگ سرزانه تمامیږي، د خلکو قدرت به زیات وي. خپله تاجر مثلا که په سل کلدار یو شی په پاکستان کې واخلي، هغه په سل افغانۍ دلته نه خرڅوي، چې په 50 یا په 60 تمام شي نو دوی په اویا خرڅوي. خلک عادتا فقط رقم په نظر کې نیسي، هغه فقط چې په شپېته ورته تمام شي او یا په افغانۍ کې خرڅ کی بیا هم دوی ګټه کوي. نو په دې لحاظ جن سرزان تمامېږي څومره چې افغانۍ قوي ووسی. اما د دې تر څنګ قوت د پیسو هلته راتللی، شما وویلې چې کله تقاضا په بازار کې زیات ووسی او تقاضا هلته کې زیاتېدلی چې اوس تاسو دا کمپاین هم ګوري چې تقاضا یې زیاته کړې ده. تقاضا باید مصنوعي ونه ووسي، تقاضا باید حقیقي ووسي. حقیقي تقاضا په اعتماد راتللی شي، باور راتللی شي، او باور پیدا کېدلی شي چې کله پیسه ثابته ووسي. کله چې بازار په افغانیو شو، دا د حکومت د خودکفایۍ طرف ته بوزي. خودکفایۍ ته د دې لپاره چې حکومت خپل تادیاتي وجایب په خپل پیسې به کولی شي.
د ټولو خېګونو ته په کاتو، د دې په خاطر چې د افغانۍ ارزښت هم د ثباته پاتې شي، نو د مرکزی بانک مداخله به څه؟
مونږ خو بالکل به مداخله کوو. هغه مداخله به زمونږ د ثبات لپاره او د اعتماد لپاره مختلف لارې. اوله لار زمونږ د مداخله لپاره دا چې مونږ د خلکو اعتماد ساتل ووسی، تبې د مونږ بیا بازار ته ډالر ارزه کوو تر څو تقاضا افغانۍ ته زیاته کوو او ډالر ته تقاضا کمه کوو. دا اوله لار ده. دویمه لار اساسي لارې دا ده چې مونږ اسناد بازار بازار ته ارزه کوو، دا د مالی اداراتو لارې، د بانکونو د لارې، د صرافانو د لارې او داسې نور مالی ادارات شي دي.
وس د افغانۍ د ثبات په خاطر او د خارجي اسارو د راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره بیا هم مرکزی بانک څه کولای شي چې د ټولو خارجي اسارو د رایجېدو یا د کاروبار مخه ونیسي؟
نه، مونږ خدای چې ما فشار لاندې نه کوو، پزوري نه کوو. مونږ ویلي چې مونږ به وسایل وړاندې کوو چې خلک اعتماد او باور زیات او چې خلکو لپاره سرمایه‌ګذاري وسیله ووسی افغانۍ، نه دا چې د ضرر وسیله. مونږ دا په فشار نه کوو. ولیدې کوم شک نشته چې ګټې د افغانۍ زیاتې دي په مقایسه د نورو اسارو، چې هغه کلدار اوسي او کډالر اوسي.
بله، ډېره مننه اډوال صاحب کور ودان.
ژوندی اوسئ، سلامت اوسئ.
او د مهمو خبرونو لاندې د افغانستان مقامات وایي چې دوی د افغانستان لپاره د داعش ډلې مشر حفیظ سعید وژلی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې کابل پولیس د امریکایي پوهنتون د هغو دوو بهرنیو استادانو د موندلو لپاره پلټنې پیل کړې چې تېره شپه د کابل ښار په لویدیځ کې د ناپېژندل شویو وسلو څخه تښتول شوي. پولیس او ډاکټران وایي چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې په ملکي روغتون کې د بم د چاودنې له امله کابله د مړو شمېر د اویاو نه اوړېدلی دی.
درنو ویدیم کو دا خبر اترو دا گفته شنو دنن شپ خبرونه کی پ انتخاباتی نظام کی تاکنیز نظام کی د اصلاحاتو د نو خبرو او تغیراتو پاکلا باس کی تاسو کولای شئ چې استډیو سره اړیکه ونیسئ. نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدیزې پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې به د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیل شي. اورېدلې مه هېروئ. تر بیا هم الله مل شي.
رادیو آشنا.